ګل بهرني برخه وه او شین وامېشه جوړښت یې شین دی چې د ګل غوټي په ساتنه کې مرسته کوي. بل د ګل پاڼې برخه وه چې دوی رنګینې پاڼې درلودلې چې د حشراتو او نورو ګرد افشانونکو په جذب کې دوی څه کول دنده سرته رسول. همدارنګه بل د استامین برخه موږ وویل چې د ګل نارینه تولید دی برخه وه چې له دوو برخو څخه جوړ شوی چې یو انټر و بل یې فلمنټ و. چې انټر چې و د ګردې د دانو تولید ځای و، همدارنګه فلمنټ چې و خپله یو نری ډنډه یا ټیوب و چې انټر د انټر ملاتړ یې کوي. همدارنګه بل مو پیسټل وویل چې د ګل ښځینه تولیدي برخه وه چې دا بې د څو برخو څخه جوړ شوې وه، د درویو برخو څخه جوړه شوې وه چې د سټیګما برخه وه، چې د سټیګما برخه چې موږ وویل د ګردې د دانیو د نیولو ځای و. همدارنګه د سټایل برخه وه چې یو نری دنده وه چې د سټیګما له تخمدان سره څه کوي نښلوي. همدارنګه بل د تخمدان و د ګل چې دا چې و د تخمچو ساتونکي ځای، یعنی کوم تخمه چې داخل کې ووسه چې د ګردې په واسطه القا کیږي هغه په د تخمدان کې ساتل کیږي. د ګردافشانی پروسه چې د ګردافشانی مثال موږ وایي هغه پروسه ده چې په ترڅ کې یو ګرده د انې د ګل نارینه برخې انټر څخه د ښځینه برخې سټیګما پورې چې کیږي انتقالیږي. او دغه پروسه چې ده په دوه ډوله ترسره کیږي، یو چې دی سلف پولینیشن دی، یا مثال خپله چې ګردافشانی صورت پکې کې نیسي، یو چې دی غیر خودګرده افشانی ده یا کراس پولینیشن دی یا متقابل ګردافشانی ده. چې ځانی ګرده شندنه چې کله چې ګرده دانې د هماغه ګل د هماغه نبات د بل ګل استګما پر چې کیږي رسیږي. یعنی په ګل کې دواړه مذکر او مؤنث برخې شتون لري او د یو برخې څخه ګرده تر تخمې پر چې کی ځانسي. دا چې د ځاني ګرده شندنه یا هم سلف پولینیشن، بل چې د غیر ځاني ګرده شندنه یا متقابل ګرده شندنه د کراس پولینیشن په نامه سره دیږي. دا به چې دی کله چې ګرده دانه د یو نبات څخه د بل نبات ګل ته چې کیږي انتقالي، یعنی دوه یو ډول نباتات خپل په مقابل کې یو د بل په مخ کې سره پراته یې چې په هغه کې د یو د مثال ګرده د بل د تانیس الې پر ځان رسي، تر سټیګما پر ځان رسي. دا به چې د متقابله ګرده شندنه ده. د ګرد افشانی میتودونه چې دي هغه مختلف میتودونه دي، چې یعنی یو چې دي د حشرو ګرد افشانی ده چې د حشرات لکه مثال مچان، شات، مچی او نورو دغه کمپنیانو په واسطه یا پتنګانو په واسطه چې کیږي ګرد افشانی صورت نیسي یا دانې انتقالیږي. او بل چې دی بادي ګرد افشانی ده چې دا چې دی د باد د ګردې دانو په انتقال کې چې کی مرسته کوي. دا عموما په هغو نباتات کې رامنځته کیږي چې هغوی مثال دغه کوم ژوندي ناقلین چې دي لکه مچۍ، مچان، مثال دا نور ژوندي موجودات هغوی نسي کولی چې ځان ته جذب کړي. یعنی دوی یو داسې ګل نه لري چې هغه یو ښه بوی او ښه رنګ ولري تر څو دغه د ژوندي نقلین خپل ځان ته جذب کړي، نو ځکه د باد په واسطه ګردافشانی صورت نیسي. او بل چې دی د اوبو ګردافشانی ده چې په دې کې اوبه د ګردې د دانو انتقال ترسره کوي، چې په اوبو کې دغه میشت نباتات چې دي څه کیږي لیدل کیږي. ورپسې د ګردې افشانی اهمیت چې دی هغه مو تاسې په ډېر واضح ډول سره پوهیږو. لومړی یو خو چې دی القا ده، یعنی ګردې افشانی چې ده د القا لپاره ډېر ضروري ده چې په پایله کې یا په ترس کې دغه نارینه ګمیت سپرم حجره تر ښځینه ګمیت پورې رسیږي. او بل چې دی د تخمه او میوې په جوړولو کې، یعنی د القا وروسته تخمونه او میوې جوړیږي چې د نبات د نسل تولید او خپرېدو لپاره ډېر مهم دي. همدارنګه د جینیټیک د تنوع لپاره، یعنی غیر دغه کوم متقابل ګردافشانی چې ده هغه د جینیټیکي تنوع په زیاتولو کې مرسته کوي چې د نباتاتو د چاپېریالي شرایطو سره تطابق وړتیا لوړوي. د ګل او د ګردې خپرونې وروسته موږ او تاسې د تخمو په خپرولو کې د میوې رول وای چې میوه د تخمونو په خپرولو کې څه رول لري. میوه چې خپله د نباتاتو د نسل تولید او د تخمونو په خپرولو کې حیاتي رول لوبوي. او میوه چې د تخمه پخسوي شکل دی چې د میوې رول چې دی موږ وای دی چې د تخم ساتنه او محافظت کې دی مهم رول لوبوي، چې میوه د تخمونو لپاره محافظتي پوښ په ډول سره ده چې د چاپیریال شرایط لکه باد، باران او حیوانات څخه ساتنه ورته کوي. همدارنګه بل چې دی د میوې پوښ د تخمونو د وچېدو او د فاسدېدو مخه نیسي، چې د ودې مثال د دوی د رقم ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ډیر مهم دی. مچ دی د تخمونو خوراکي ارزښت دي، یعنی ډېر میوه چې دي هغه د تخمونو لپاره مغذي مواد لري چې د تخمونو د ودې او پراختیا لپاره ډېر ضروري دي. همدارنګه د میوې شیره او مغذي مواد چې دي هغه د تخمونو د انرژي سرچینه برابروي چې د دوی د ودې او پراختیا لپاره ډېر ضروري ګڼل کیږي. همدارنګه راځو بل د تخمونو خپرول همدا او بل پراختیا ده، یعنی میوه چې د تخمونو د خپرول لپاره مختلف لارې کاروي، مثال لکه حشرات دي، حشرات لکه مچان، د شاتو مچۍ، همدارنګه پروانی چې دي د میوې د ګډ افشانی او تخمونو د خپرولو کې دي چې کوي مرسته کوي. بل چې دي باد دي چې موږ تاسو ول، باد چې دي د تخمونو د خپرول لپاره مرسته کوي، په ځانګړې توګه په هغو نباتاتو کې چې د ګډ افشانی لپاره ته اړتیا لري، یعنی دوی چې دي د ژوندي نقلن خپل ځان ته نه شي جذب کولی. بل حیوانات دي، حیوانات چې دي د میوې د خوړلو سره تخمونه له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي چې د تخمونو د خپرولو او پراختیا لپاره مهم ګڼل کیږي. هغه موږ کولی شو مثال ووایو لکه ځینې خرګوشان دي، همدارنګه ځینې الوتونکي مرغان دي، یا ځینې نور لومړي مصرفونکي چې د نباتاتو څخه استفاده کوي، هغه د دوی په جملو کې شمېرلی شو. ورپسې راځو غیر زوجي تکثر وایم. زوجي تکثر موږ تاسې وپېژندئ چې په هغه کې تانیس او د تسکیر اله وجود درلودل چې د دوی د کوم جوړښتونه چې درلودل ګرده د تخمې سره یو ځای کیږي او په ترڅ کې یو نوی نبات رامنځته کیږي. اوس نو راځو غیر زوجي تکثر وایي چې په دې کې چې دی د مثال ښځینه او نارینه برخو شتون ضروري نه دی، دا چې دی په نورو طریقو سره دی چې کولی شي تکثر کولی شي. غیر زوجي تکثر چې دی مثال کله چې وغواړو چې مثال دغه نبات ژوندی پاتې هغوی وده وکړي، هغه د پاره موږ نارینه او ښځینه برخو ته نه ګورو او د مختلفو لارو سره مثال د دې چې کوو یو د تخمې یو د بس یو ځای کوو او په ترڅ کې یو نوی نبات رامنځته کوو. غیر زوجي تکثر چې دی هغه خپل عموما په دوه ډوله دی چې یو یې پیوان او بل یې قلمه ده. راځو دغه کم پیوان او کلمه چې د هغه پیژنو مخکې د دې چې هغه ته ولاړ سو. د غیر زوجي تکثر چې دي طریقې مثال موږ وایو، یعنی په بیل قلمه او پیوان څخه نور طریقې هم لري. اول چې دي قلمه کچیر پلانډ وروي دي چې دي په دې طریقې کې د نبات یو برخه لکه شاخ، پانه یا ریښه پرې کیږي او بیا په خاوره یا اوبو کې ځای پر ځای کیږي، او کله چې په اوبو کې ځای پر ځای سو تر څو د دې چې ریښه جوړه کړي او نوې نبات تولید شي. بل چې دي پیوان ول یا گرافتنګ دی، په دې طریقه کې چې دی د دوو نباتاتو برخې یو ځای کیږي تر څو یو نوی نبات جوړ کړي، او د دې طریقې په مرسته د ځانګړو ځانګړتیاو لرونکي نباتات چې کیږي پکښې کې تولیدېږي. همدارنګه پرته د دې څخه بل د لیرینګ په طریقه چې دی په هغه طریقه سره هم نباتات کولای شي چې شي وکړي وده وکړي یا نور نباتات پکښې، یعنی د پیوند دغه کم طریقې چې دي دوی خپل هغه اساسي دنده سرته رسوي تر څو په دې کې یو نوی نبات رامنځته شي. راځو اوس نو موږ تاسې لومړی پیوند وایو. پیوند کول چې دي د باغداري یو تخنیکي طریقه ده چې په پایله کې یا په ترڅ کې د دوو نباتاتو برخې چې کیږي او د بل سره یو ځای کیږي. په دې طریقه کې مثال د یو نبات ټیټه برخه هغه د بل نبات د لوړې برخې سره یا شاخ سره چې کیږي پیوند یو ځای کیږي، او دا طریقه چې د ځانګړو ځانګړتیاو لرونکو نبات تولید لپاره کارول کیږي، لکه د میوې ځانګړي ډولونه یا د ناروغیو په وړاندې مقاومت لرونکو نباتاتو د رامنځته کولو دپاره دوی چې کیږي په کارول کیږي. بل د پیوند کولو ګټې چې دي چې مثال د ځانګړو ځانګړتیاوو ساتنه ده، یعنی په پیوند کولو کې د والدین ځانګړتیاوې په نوي نباتاتو کې ساتل کیږي. همدارنګه د تولید وخت کمول چې مثال موږ وایو په دې طریقه کې چې دی نوي نبات ژر تولیدېږي او د تخمونو له لارې تکثر په پرتله چې کیږي وخت کموي. همدارنګه بل موږ تاسو وایو د ناروغیو او حشراتو پر وړاندې مقاومت دي، ځینې نباتات چې د پیوند کولو له لارې د ناروغیو او حشراتو په وړاندې مقاومت زیاتوي. د پیوند کولو طریقه چې دی خپل مختلف طریقې لري، چې یو چې دی ساده پیوند دی، بلې چې دی کلیفت گرافتنګ یا ټیپ پیوند دی چې دی هر یو په خپل ډول سره چې کیږي د دن ساتي، او بل چې دی ساید گرافتنګ یا پیوند دی. ساده پیوند چې دی په دې طریقه کې د نبات د ټریست او پیوند برخې په ساده ډول یو ځای کیږي. بل چې ټیپ پیوند یا کلیفت گرافتنګ چې دی هغه په دې طریقه کې موږ او تاسو وایو کم د دې د ټریسټ په سر کې یو ټوټه پرې کیږي او بیا په یو ان په هغه کې ځای پر ځای کیږي. بل چې دی سایډ ګرافټینګ دی، په دې طریقې کې چې دی د ټریسټ په اخ کې یو ټوټه پرې کیږي او بیا په یو ان په هغه کې ځای پر ځای کیږي. ورپسې د دې وروسته د پیوند وروسته موږ او تاسو قلمه وایو د غیر زوجي تکثر بل ډول دی، چې قلمه کول چې د نباتاتو د غیر زوجي تکثر یو مهمه طریقه ده، چې په پایله کې د نبات یو برخه لکه شاخ پانه یا ریشه پرې کیږي او بیا په خاوره یا اوبو کې ځای پر ځای کیږي تر څو ریښې جوړې کړي. کله چې ریښې جوړ کړي بیا د اوبو څخه ایستل کیږي او په خاوره کې غرڅ کیږي. بل چې دوی چې دی خپله د قلمې کولو ګټې چې دی، دا هم ډېرې ګټې لري، یعنی د ځانګړو ځانګړتیاو ساتنه ده، د تولید وخت کمول لکه په پیوان کې چې و، په دې کې هم عیني ګټې لري او د ناروغیو او حشراتو په وړاندې مقاومت ساتلو دي. او بل چې دی د قلمې کولو طریقې چې دی، هغه مثال موږ وایو د شاخ قلمه کول دي، په دې طریقه کې چې د نبات یو صحتمند شاخ پرې کیږي او بیا په خاوره کې ځای پر ځای کیږي تر څو ریښه جوړه کړي. بل چې دی د پاڼې قلمه کول دي، چې په دې کې موږ وایو په دې طریقه کې چې دی د نبات یو صحتمند پاڼه پرې کیږي او په بیا چې کیږي په خاوره کې ځای پر ځای کیږي تر څو ریښه جوړه کړي. بل چې دی د ریښې قلمه کول دي، په دې طریقه کې چې دی د نبات یو صحتمند ریښه پرې کیږي او بیا په خاوره کې ځای پر ځای کیږي تر څو ریښه جوړ کړي. یعنی په لاندې ټول سره موږ ویلی سو قلمه کول چې دی د نباتاتو د تکثیر یو ساده او مؤثر طریقه ده، چې د ځانګړو ځانګړتیاو لرونکو نباتاتو تولید، د تولید وخت کمول او د ناروغیو او حشراتو په وړاندې مقاومت زیاتوي. دا چې سو زموږ او ستاسو غیر زوجي تکثر سو چې ومو ویلی، ان شاء الله چې د موضوع څخه مو ګټه اخیستی اوسه او موضوع مو خپل د ځان سره نوٹ کړی اوسه. لکه هر وخت په څیر موږ راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. دغه پوښتنې تاسو خپل په کتابچو کې د ځان سره نوٹ کوي او جوابونه لاس راوړي. لومړۍ پوښتنه ده، ګل او د ګردې خپرونې څه ډول صورت نیسي؟ دویمه پوښتنه ده، د تخمونو په خپرولو کې د میوې رول څه شی دی؟ او اخرنۍ پوښتنه ده، غیر زوجي تکثر په څو ډوله دی؟ په لنډ ډول یې واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرم چی جوړو غو سیاکمن بایست شراو لازد و لسم چولگی وش پر وشتم لوسته. زورو ستاسی درسونا نور پایتا رسیدون که دی، نو کوشش وکی چه کم موضوع چی ویل کی ری پا دقت سر غاج ونیسی تر چو ش اخز وکری. از موشن رنی موضوع ده ده چاپیریال که کرتیا او ستونزی، یعنی پا چاپیریال که تاسی نن رز دیر دسی مثال ده هوا که کرتیا ده، مثال ده هم دارنگه ده اوبو که کرتیا ده، چی دیر تر سترگو کی ری. چه دا چه دی ده نفوسو پا زیادواری، هم دارنگه ده فابریکو ده کم فابریکو دودان چی دی، د موټرانو او د نورو برخو څخه د کوم مثال د لرګیو په سوځولو کې چې رامنځته کیږي، دا ټوله د مختلفو ککړتیاو لامل کیږي، یا د هوا یا د اوبو، همدارنګه د ځینې نور ککړتیاوې چې دي د ډېر ژغونه، دا هم په ککړتیاو کې راځي، چې دا چې دی ټوله د نفوس په زیاتوالي سره رامنځته کیږي. نن ورځ موږ او ستاسو راځو د دغه چاپیریال ککړتیاوې پیژنو او همدارنګه د دوی دپاره حل لارې لاسته راوړو، چې مثال په کومو طریقو سره موږ کولی شو د دوی مخنیوی وکړو. زموږ او ستاسو نننۍ موضوع د 163 صفحې څخه تر 168 صفحې پورې دوام کوي. راځو نړیوال بدلونونه. نړیوال بدلونونه کې چې دی، لومړی موږ او تاسو د ګلخانې اغیزې وا یا ګرین هاوس افیکټس دي، چې په هغه کې چې دی مثلا موږ خپله ګلخانې چې دی هغه جوړښت دی چې د نباتاتو د ودې لپاره د حرارت، رطوبت او رڼا شرایط کنټرولوي، او دغه جوړښت چې دی د نباتاتو د تولید او کیفیت لوړولو لپاره مهم رول لري. د ګلخانی اغیز چې دی، دوی چې دی د حرارت کنټرول، یعنی ګلخانی چې دی د حرارت درجه کنټرولوي چې د نباتاتو ودې لپاره مناسب شرایط برابروي، او په ګلخانو کې د حرارت درجه د نباتاتو د اړتیاو سره سم تنظیمیږي چې د ودې پروسه مثال دی چې کی چټکی او موثر کی. بل چې دی د رطوبت کنټرول دی، یعنی ګلخانی چې دی د رطوبت کچه کنټرولوي چې د نباتاتو د ودې لپاره ډیر مهم دی. همدارنګه د رطوبت مناسب کچه کې چې دی د نباتاتو د ریشو او پانو د سیهی ودی لپاره ډیر ضروری ګڼل کیږي. همدارنګه د رڼا شرایط دي، یعنی ګلخانی چې دی هغه د رڼا شرایط کنټرولوي، چې دغه کنټرول چې دی د نباتاتو د ودې لپاره ډیر اړین او ضروري دی. همدارنګه دوی چې دی د رطوبت مناسبه کچه د نباتاتو د ریښو او پاڼو د صحي ودې لپاره برابروي. چې موږ وویل چې مثال دغه د رڼا شرایط چې کنټرول د سرته رسي د نباتاتو فوتوسنتیز لپاره دوی چې دی ډیر ضروري دی. ورپسې د هوا جریان دی، ګلخانی چې دی هغه د هوا جریان هم کنټرولوي چې دوی به د نباتاتو د تنفس او د ګرد افشان لپاره ضروری دی. همدارنګه دوی د ناروغیو او حشراتو کنټرول هم په غاړه لري، یعنی ګلخانی چې دی هغه د ناروغیو او حشراتو خپرېدو مخه نیسي، ځکه چې د ګلخانی چاپیریال د دې لپاره مناسب دی. په ګلخانی کې د نباتاتو د ناروغیو او حشراتو د کنټرول لپاره مختلفې طریقې کارول کیږي. ورپسې راځو د ګلخانی اغیز وروسته موږ او تاسو تیزابي باران پیژنو. تیزابي باران هغه باران دی چې د طبیعي او انساني فعالیتونو له امله د اسیدونو لکه سلفوریک اسید او نایتریک اسید سره چې سوي وي ککړ سوي وي، چې د هوا د سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایدونو د ازادېدلو یا افراز کېدلو په پایله کې رامنځته کیږي. کوم تیزابي دغه چې دی دوی مختلف لاملونه لري. دا لاملونه عبارت دي له یو صنعتي فعالیتونه دي، یعنې د فوسیل دغه سونګ توکو کله چې سوځول کیږي لکه د تیل، ګاز او زغال ډبرو چې د سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایدونو د ازادېدلو د افراز کېدلو لامل کیږي. بل چې دي طبیعي منابع دي چې د ولکانونو مثال د ولکانونو چې څه کیږي راځي، همدارنګه ځنګلونو اورونه او ځینې نباتات هم د دې ګازونو د تولید لامل کیږي. د تیزابي بارانونه چې دی هغه خپل ځان سره اغیز لري چې دی په نباتاتو، پر اوبو، په ودانیو باندې خپل تاثیرات یا اغیز ښکاره کوي. په نباتاتو کې چې دی تیزابي بارانونه د نباتاتو د پاڼو او ریښو ته څه کوي؟ زیان رسوي. په اوبو کې هم موږ وایو د تیزابي بارانونه چې دی د اوبو د پی ایچ کچه څه کوي؟ القلیتوب کچه ور ډیروي، کښته کوي، چې د اوبو د ژیو لپاره زیانمن دي او د ایکوسیستم توازن هم ګډوډوي. او بل په ودانیو باندې یعنی تیزابي بارانونه چې دی هغه د ودانیو د مثال د مجسمو او تاریخي اثارو د زنګ وهلو او خرابې د لامل هم کېدلی شي. د تیزابي بارانونو مخنیوي لپاره باید موږ او تاسو د فوسیل سونګ توکو سوځول کم کړو. همدارنګه د ککړتیا د کنټرول مقررات کم قوانین چې دي باید د هغه لپاره قوانین وضع کړل شي او د هغه قوانینو سره باید موږ مخ ته ولاړ شو. او بل د عامه پوهاوي زیاتوال دي، یعنې په چاپېخ په خلکو په مثال شاوخوا کې موږ باید د خلکو عامه پوهاوی د دې اړوند ور ډیر کړو. ورپسې موږ او تاسو راځو د هغه وروسته د تیزابي بارانونو وروسته د اوزون د پور لمنځه تلل وایو. خپل د اوزون طبقه چې د ځمکې په اتموسفیر کې یو دغه د یو طبقه ده چې د اوزون ګاز څخه جوړ شوی ده، د اکسیجن او 3 څخه چې شوی ده ترکیب شوی ده، او د ځمکې د ژوند لپاره حیاتي اهمیت لري. او دغه طبقه چې ده د ماورا بنفش یا هم یو وی وړانګو د ځمکې سطح ته د رسیدو مخه نیسي، چې د پوستکي سرطان، د سترګو ته د زیان رسیدل او د نباتات د ول لپاره زیانمن دي دغه وړانګې. نو د اوزون طبقې له منځه تلو لاملونه چې دي هغه د کلورو دغه کم سی اف سی اس کم دغه چې دي کاربونونه چې دي یا هم کلورو فلورو کاربونونه چې د خپل د کیمیاوي مرکبات دي چې په یخچالونو، ایرکنډیشنرونو، همدارنګه نور محصولات کې کارول کیږي چې دا د اوزون طبقه یې څه کړې ده؟ تخریب کړې ده. بل چې دی حلونونه دي چې دا د اوروژنې په وسایلو کې کارول کیږي او د اوزون طبقې ته زیان رسوي. بل چې دی هایدرو کلورو فلورو کاربونونه دي چې د ایچ سی اف سی اس په نامه سره یادیږي، چې د سی اف سی اس ځایناستي مرکبات چې لږ زیان رسوونکي دي خو بیا هم د اوزون طبقې ته دوی څه کوي؟ زیان رسوي. د اوزون د طبقې له منځه ټولو اغیز چې دی هغه یعنی کمی اغیز په چاپیریال باندې پر ژوندۍ موجودات باندې لري. دوی چې دی د پوستکي سرطان زیاتوالي لامل کیږي، یعنی په خلکو کې دغه د یو وی وړانګې چې دی کله چې زیات شي د پوستکي سرطان خطرات هم ورسره زیاتی ډیریږي. همدارنګه د سترګو زیان دی، یعنی د دغو وړانګو په ډیریدو سره د سترګو د داخلي برخه چې ده یا د دوی د ړندوالي لامل کیدای شي، بل چې دی نباتاتو ته هم زیان رسي. دغه وړانګې چې دي د نباتاتو ودې او حاصل ورکوونکو وړتیاوې کم کوي، او بل چې دي د ایکوسیستم ګډوډي رامنځته کوي. یعنې دغه د یو وی وړانګې چې دي د اوبو، ژوو او ځمکنیو حیواناتو لپاره ډېر زیانمن کېدلی شي. د اوزون د طبقې د مثال د زیانمن کېدو لاملونه خو موږ او تاسې وپېژندله. د دې د ساتنې لپاره باید موږ څه ډول اقدامات سرته ورسو، کوم کارونه باید موږ سرته ورسو د دې لپاره چې د اوزون د طبقې ساتنه مو کړې اوسه. موږ او تاسې باید دغه زیانمن کیمیاوي توکي کم کړو، لکه دغه د سی اف سی اس دغه چې دی کیمیاوي توکي دي، همدارنګه هالونونه او ایچ سی اف سی اس دي چې د دې تولید او کارمل چې موږ وویل چې د کومو لارو چارو څخه دوی چکیږي رامنځته کیږي. نو د دې لپاره چې موږ وکولای سو دغه د اوزون طبقه وساتو او د هغې تخریب ونسي، د دې لپاره باید موږ دغه کم کیمیاوي توکي چې دي دوی کم کړو، د دوی استفاده راکم کړو. همدارنګه د دوی پر ځای د بدیلونو کارول، یعنی دوی پر ځای د نورو شیانو کارول باید ډیر کړو. همدارنګه د مثال موږ وویل چې د بدیلونو کارول، هغه لکه مثال د اوزون د مثال دوستانه کیمیاوي توکي لکه هایدرو فلورو کاربون دی، ایچ سی اف سی اس دی، د دې باید کارول وکړو. د چیشي پر ځای د سی اف سی اس او ایچ سی اف سی اس د کارول پر ځای باید موږ دغه کار کوو. همدارنګه د نړیوال تړونونو ملاتړ دی، یعنی د مونټرال په دغه پروتوکول چې دی، قوانین چې دی، په دغه په څیر نړیوال تړون چې د اوزون د طبقه د ساتن لپاره جوړ شوی دی، د هغه ملاتړ باید وکړو. ان د اوزون د طبقه ساتن لپاره نړیوالی هڅې په 1980 کال کې د مونټرال پروتوکول د تصویب سره پیل شوه، چې د اوزون د طبقه د تخریب کوونکو کیمیاوي توکو تولید او کارول کموي. او دغه پروتوکول چې دی تر دې دمه د چاپیریال تر ټولو بریالي نړیوال تړون ګڼل کیږي، چې په دې سره د اوزون د پور د زیانمن کېدو کم کچه دی چې هغه چیکي راچیټوي. ورپسې دغه رقم موږ او تاسې د دغه د اوزون د پور د تخریب مخنیوي طریقې چې د لکسنګ چې مو هم ویله، تاسو نور هم معلومات پر ډیر و چې موږ څنګه کولای شو د تخریب مخنیوي وکړو. د اوزون د تخریب مخنیوي چې د لکسنګ چې موږ ویل په 1980 میلادي کال کې دغه د مونټرال پروتوکول تصویب کړ، چې هدف یې د اوزون د تخریب کوونکو موادو او دی اس تولید او کارول کومول دي. د اوزون طبقې د تخریب مخنیوي لپاره موږ تاسې اقدامات چې باید اجرا کړو، چې موږ او تاسې په تیر وخت کې هم په دا تیر موضوع کې هم ویل، یو چې دی د اوزون تخریب کوونکو مواد لکه د سی اف سی اس کومول دي، یا د کلورو فلورو کاربونونه چې دي، د دوی استفاده باید کوم کوچی موږ تاسې اول چې دا چې دی په یخچالونو، ایرکنډیشنرونو او زینو نورو دغه کې موادو کې استفاده ورڅخه کیږي. همدارنګه حلونو نه دي چې د اور وژنې په وسایلو کې کار ځنی اخیستل کیږي، بل چې دی دغه هایدرو کلورو فلورو کاربونونه دي چې ایچ سی اف سی اس د دې مخفف دي، هغه باید شکو دي چې خپل د سی اف سی اس ځایناستي مرکبات چې لږ زیان رسوونکي دي، خو بیا هم د اوزون طبقې خپل زیان په کافي اندازه رسوي. د دې مثال استفاده باید موږ کم کړو، او لکه څنګه چې موږ د هغو پر ځای باید موږ د دوی بدیلونه کار کړو، لکه ایچ سی اف سی اس دي چې دا هیدرو فلورو کاربونونه دي چې دوی په زیان رسوونکي نه دي، کولای شو موږ د دوغو پر ځای د ایچ سی اف سی څخه استفاده وکړو. او د دغه کم نړیوال تړونونه چې سوي دي، د لکه څنګه چې موږ په کم په دغه 1980 کال کې کم تړون چې سوي وو، هغه د نن روزی پورې د ډیر استفادې وړ دی، باید د هغه څخه استفاده وکړم. او همدارنګه دغه د اوزون د طبقې د تخریب مخنیوي، موږ مثال د دې اقدامات په مرسته دغه د اوزون طبقې په ورستیو کلونو کې چې څه ده ډېره زیات شوې ده، چې په راتلونکي پیړۍ کې کېدای شي چې مثال دا هم د نور سره کچیر موږ د دغو اصولو باندې مخته ولاړ نسو، کېدای شي د اوزون تخریب نور هم ډېر شي. نو د دې لپاره چې موږ د دې ساتنه کړو سي، او د مثال د دې په ساتنه سره موږ د ډېرو سرطانونو مثال د نباتاتو د تخریبی دلو هم دارنګ د سترګو د رندیدلو د دې شانس مخنیوي کړی اوسه. موږ باید دغه کم اصول چې دی ټول باید په نظر کې ونیسو. دا و از موږ او ستاسو د نن مهمه او ضروری موضوع چې تاسو ټول باید په نظر کې ونیسئ. لکه څنګه چې موږ د درس په پیل کې وویل چې د چاپیریال کم تخریبات چې دی د هغو سره موږ د هغوی د ساتنې طریقې هم د مخنیوي د مثال د دوی تخریبیدلو د مخنیوي طریقې هم وای د مخنیوي طریقې مو وویل. اوس مثال د اوزون طبقه مشترکه کولای شو چې د دوی څخه مثال چې وکړو ساتنه وکړو او د تخریب څخه مخنیوي وکړو چې په هغه دغه کم پروتوکولونه چې تصویب شوي دي د دې څخه په استفاده موږ کولای شو چې د دې د تخریب مخنیوي مو کړی وي. په اخرنی برخه کې د هر وخت څیر موږ درې پوښتنې لرو. نوموړي پوښتنې خپل د ځان سره په کتابچو کې نوټ کړئ او په صحیح ډول سره واخلئ تر څو وکولای شئ چې د سوالو ځوابونه لاسته راوړئ. او تر ټولو مهم چې تر مثال تاسو د دې د مخه چې سوالونه مثال ځوابونه لاسته راوړئ تاسو باید د درس موضوع چې کله ویل کیږي هغه ټول نوټونه د درس د موضوع د سر څخه تر پای پورې په دقت سره واژورته ونیسئ او نوټ په صحیح ډول سره واخلئ تر څو وکولای شئ نوموړي سوالونو ته په صحیح ډول جواب ورکولای شي. لومړنی پوښتنه ده د ګلخانی اغیز واضح کړئ. لکه څنګه چې مو ویل ګلخانی اغیز څه شی دی په چاپیریال باندې هغه ټوله واضح کوي. دویمه پوښتنه ده تیزابي باران څه مطلب څه شی دی او تیزابي باران په څه ډول سره منځ ته راځي. او اخیرنی پوښتنه ده د اوزون د پور د زیانمن کېدو لامل څه شی دی. سسی ټوله د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
خپوهیگی چه بربادیم اوس د درد کور بنیادیم لاس می پور تکی پهت کی زمرهم جلال آبادیم یارت چی پکی نئی دنیا خاد زنا خادیم د جمعی روزونو زکا سبتا تیاد یما تا دا فکر چر تکڑے صبح مدچا اولاد یم اے راشی غیگا کی میں واخلی زہم حقا پریزاد یم پلر مال لمنو مورکڑو یو دعا یم خوزباد یم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا خوب دکپا وی خیم راستا دا کور پاوراوزا خوب خیمه ستا د کور پوراوزه یو لکه لمباو تا بل لکه و باوزه اسخ کارو تاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه